پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په څو خبرونو پیلو. هند له افغانستان سره په روغتیايي برخه کې مرسته وکړه. د هندي رسنیو په وینا د طبي مرستو لسمه جوپه د شنبه په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، هند تر اوسه تر 13 تنو پورې ډیره دوا له افغانستان سره مرسته کړې ده. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل چې له هر افغان سره چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیه په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط ویلي چې ډیر ژر به یې افغانستان ته ستانه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره اونۍ د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تر 400 میلیونو افغانیو ډیر عواید راغونډ کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې تر 402 میلیونه ډیر افغانۍ او تر 3.3 میلیونه ډیر ډالر یې په یوه اونۍ کې بسپنه کړي دي. طالبان په داسې وخت کې د قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې په غیر مسلکي ډول د قانونو پر استخراج سخت انتقادونه کیږي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د 2200 ټنه غنم هلمند ته استولي چې د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړي. دا له افغانستان سره د هند مرسته شوي غنم دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې یې موافقه ترلاسه کړې ده. د انټونیو ګوترش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی محصولاتو او دغه راز غلدانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور نیول شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کې څو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال دروند زیان اړولی.
ننګرهار په دغه ولسوالۍ کې په ډېرو ټوټو ډېره اوږدې ولسوالۍ کې همداسې الینګار د لغمان د لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
افغانستان کې د نرس قابلو کموالی ته اندېښنې زیاتې شوې.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګو ولایت فرهنګیان وایي
ټول لسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینایي د جاسوسۍ په تور نیولې.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه راځو. د سر موضوع ته په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له غنو ولایتونو نه د سیلابونو د راوتو او خلکو ته د درنو مالی او ځانی زیانونو د اوښتو راپورونه خبر شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند ادارو تر اوسه د سیلابونو له کبله د طرفاتو شمیرې نه دي خبرې کړي، خو د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکي او سیلاب ځپلي اټکل کوي چې ممکن په خوخی ولسوالیو کې لزګونه کسان زیانمن شوي وي او لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وي. دا شمیرې تر اوسه تایید شوي نه دي، خو یوازې د سیلاب ځپلو د خولې شمیرې دي. دا چې وروستي جزئیات په افغانستان کې څه دي، چارواکو یې په اړه څه ویلي، دا موضوع زموږ همکارې فیروزي عزیزي تعقیب کړې. دا مهال راسره سټډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته وایي چې د سیلاب په اړه باندې څه ویل کېږي، سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلک زیانمن کړي.
بله لودین صاحب، د البته تازه د طبیعي پیښو په چارو کې د طبیعي پیخو برخه کې رسیدنې د طالبانو د حکومت وزارت تازه یو خبرسوي ویډیو کې معلومات ورکړل چې د پرون راهیسې یعنی په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 5 ولایتونو لغمان، لوګر، میدان وردک، ننګرهار او غزنی کې سیلابونه راوتلي چې د دوی په خبره تر دې دمه 22 کسانو ته یوازې البته ټپیان کړي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم په دې ویډیو کې ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې کوم د وزل سوي کس په اړه معلومات نه دي پیدا کړي، خو ویلي دي چې ژمنه یې کړې ده چې کوشش کوي په دغه ولایتونو کې خلکو ته مرستې ورسوي. البته موږ د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړلې، دوی په خپلو خبرو کې وایي چې شاوخوا 50 کسان وزل سوي دي او تر 80 زیات کسان ټپیان سوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي سمیع الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي او غوښتنه کوي چې دوی سره د بیړنۍ مرستې وسی. بلخوا طبیب پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت هم دا تایید کړله چې په تر ټولو زیات له ټولو نورو ولایتونو نه زیات په دغه ولسوالۍ کې د خلکو وضعیت بد دی او بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. د لوګر ولایت څخه په خواله رسنیو د سیلابونو له امله د وزل سویو ماشومانو زړه بوګنوونکي عکسونه لاس پلاس کې چې اکثریت افغانان ورسره د غم شریکي پیغامونه هم خبر کړی دي. د میدان وردګ ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رایت ازادي رادیو ته تایید کړی چې په دې ولایت کې سیلاب ځپونو په دې ولایت کې په نرخ، سیدآباد، دایمیرداد او چک ولسوالۍ کې سیلابونه راوتلي چې شاوخوا 40 کورونه په چک ولسوالۍ کې، سیدآباد کې 15، دایمیرداد کې 12 تخریب شوي دي. همدغه راز په نرخ ولسوالۍ کې بیا سلګونه جریبه مځکه تخریب کړي دي. وړاندې لودین صاحب د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد 24 ولایتونو کې څخه یو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې وه چې د سیلابونو راوتلو احتمال هم زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندویه بنسټونو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا د روان کال په ترڅ کې دریم ځل دی چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خطرناک سیلابونه راوځي او خلکو ته درانه مالي زیانونه ترڅنګ مرګ ژوبلې هم اړوي.
و ډیره مننه اوریدونکو. تاسو واوریدل چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي په 13 ساعتونو کې، او د طالبانو اړوند چارواکو هم ویلي چې دوی ته یوازې د 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورسېدلي، خو د افغانستان د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې بیا ځایي کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د 500 کسانو په شاوخوا کې د سیلابونو له کبله امر شوی او اتیا نور ټپیان دي. د غشمیرې یوازې د ځایی اوسیدونکو دي، تر اوسه خپلواکو سرچینو او یا هم دولتي سرچینو نه دي تایید کړي. دا چې سیلابونه په مشخص ډول په کوم ولایتونو کې راوتلي، په همدې اړه زما همکار امید زهیرمل پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت معین شرف الدین مسلم پوښتلی دی.
تروسه پر مالی طرفات خو بخ زیات اړول دي. ننګرهار په دڅول سوالی کې، په ټکوټو ډیرا او په دیول سوالی کې، همدا سیلنګار د لغمان ده او لوګر کې د خوشي سوالی مکمله ورانه سوی ده. دغه سید وردګو، سیدآباد او شیخ آباد دا زینه، او دا سید چې همدا سید پنشیر د 13 ورځې ده د ځانی طرفات په اړه باندې تروسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډیر وخت دی، ممکن یو ساعت ورسته کره معلومات ترلاسه کو. او مالی زیان خو دا سیمانه وشته چې هغه تزاراتیزم کې دي، کلی دي، کلاری دي، ارڅه خراب شوی دي.
بیا بیا لا بیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خبريږي د سیلاب څخه د وختو تلفات په اړه باندې کوم تاسو ویل چې ورسره به جزئیات هغه شي، خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي. به هر حال په لنډ راتلونکو نور ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د وختونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، دا سیده چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي، واقعا چې هغه ځای کې اوس گزارنه کوي، لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډیر ځای څخه اوس خلک پښپا کې په دیو بجو نیم بجو نقل کله کله ډیر ولسوالي، لکه بډی کوټ ولسوالي، همداسې د الینګار ولسوالي، د اغمان همداسې خوشي ولسوالي، د څو ځای کې پشپا کې په یو بجو یو نیمه تر دوه په کم دوه پرې خلک نقل سول بل ځای نو دغه اندیشنه ست چې خلک د دوه خپل ځایو څخه نور ځای ته نقل سول هغه ته سرپناه غواړي او هم داسې اټکل د سبا پر د هوا شناسي یا هوا پیژندنې د لارې نور اټکل سوی دي نو مشکلات واقعا سته
تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده چې وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي خلکو ته مرستې ورسوي د خلکو لاسنیوی وکړي
دشتی چې دا دښ ناورین ته واقعا چې موږ خپل هغه اولیا کومک کوشش کوو چې ورویرس او شپه کې چې یا ورسی د سپیشې دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوای د خلکو کو خطر زایز خو بچو انتقال کو همداسې ک وتوانی درو تر لکه ضرورت هغه باندې څه کار ورته واخو مګر ما خوراکي مواد ورسو سرپناه ورسو پداس چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کو دا دوی ته کفایت کوي دوی پر خدمت وسیدا واقعا موږ تر وسل لوړ دی دا ناورین ډیر غشت دی او په ټول ساحو کې دی او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې نو واقعا چې دا موږ تر وسل لوړ دی موږ هغه خپل توان هرڅه ورسره شریک کړی ورسره کوی
معلومات څه ښایي چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو دراوتو دا لوی ناورین کو ورته وایو اغه صد دلایل کې د شی چې د بل هر وخت په پرتل سره کال ډیر سیلابونه راوتی دي
دا چې دا کو ګورو بخي بځای کې په پیړی کې نه درغلي بځای کې د 50 کال د 100 کال سره درغلي دا په ډیر ملکو کې را شروع شوی دي چې د وشکالي د وشکالي ورسره چې دا څو ملکو کې راغلي د غوسو افغانستان هم دی نو د دې څو څه نسې وایي چې یو علامه چې دا چې دا غره پیغمبر سره حدیث چې د اخرت د علاموس خو علامه دا غره نو ممکن دغه سي د رازي ارقم د ارقام ته چې ګورو او د اقلیم د جغرافي د ذکر دغه چې ګورو دغه سی علامه ده الله دې رحم وکړي
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت معین شرف الدین مسلم چې د ورستیو سیلابونو او زیانونو په اړه یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري
د ملګرو ملتونو یو جکپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت پسې خراب شوی اقتصادي کړکېچ زیات شوی او 90% افغانان د لوګي تر کرخې لاندې ژوند کوي جزئیات له احمد شیبر اورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بسکرانو ته د کارونو د موندلو برخه ته ځانګړی شي په دې اړه رامز الکبرو فویل
افغانستان از ا پور کانتری اټس ا رورل کانتری
افغانستان یو بیوسله هیواد دی د پراختیا کچا په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو افغان بزګرانو ته د کار موندل له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی اقتصادي بحران زیات دی او ونی وی پسلو کې افغانان د بیوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنتو ته رسیږي رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لنډ کړو د الکبروف په وینا افغان ځوانان د فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي دوی کار غواړي شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي ورسره تر دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو نړیوال مرستې له افغانستان سره بند شوې بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
په افغانستان کې د زرګونو قابلیتو د روزل کېدو لپاره په اولاد د میندو مړینې خورا کم شوې وي خو اوس یو اربیا د زیګون پر مهال د مایندومړینې په ډیرې دودی روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنای شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار عصمت څاروان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایه مشره او د مور او شیدو د تغذیې د تخنیکي کمیټې غړې هیلۍ غرشین پوښتلې ده. هغې په پیل کې د مور او ماشوم د زیږون په اړه معلومات ورکړي.
د کومه سروې چې په 2000 کال کې شوې وه د میندو مړینه 1400 په 1000 ژوندیو ولادتونو کې وه، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لري پرتې سیمې دي، لري سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ پخوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلګۍ پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور دېرش ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زموږ ځنډول شوي دي، د دې په خاطر باندې چې زموږ پروګرام 2 کلن پروګرام و او موږ دغه تقریبا 9000 قابلې چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 1000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زموږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېده، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1200 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات علی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دي، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات علی ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلګۍ د غلرو د برخې لرو.
د نرسانو او قابلو د شورا اجرایه مشره هیلۍ غرشین و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسئله هم درته لرو، خو اوس راځو د سیمې یوې موضوع ته. البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه پرون یو خبر پاڼه خبره کړې او له دغو کسانو یې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله د هیواد په مرکز کې یوې پوځي کارخونې ته ننوځي. تفصیل یې له مرالۍ بشیر اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکې سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی MZ 24، یو روسي ښځه ST 33، او یو اوکراینی سړی FA 25 یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې 300 کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیس ویلي د دې پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1922 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1990 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته د کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پرځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په شلمه ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا په خوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراین د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلی دی او همداراز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به نور مسائل هم درته واورو. دا به هم واورو چې په میدان وردګو کې فرهنګیان وایي چې د غلطه تاریخي ابدي د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. سلطان محمد سر ورته بغوک شو.
د هیل امریکایي ورځپاڼه لیکي چې تروریستان په واقعیت کې افغانستان ته ستانه سوي دي. ورسپانه وای له افغانستان د جمهور رئیس بایدن د حکومت لخوا د امریکایي ځواکونو د بے نظمه وستلو کالیزه د کانګرس جمهوری پلاوی غړي مایکل مکول او د استادو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې ملګرو ته بهانه پلاس ورکړه چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په حقله یو مقدماتي رپورت خپور کړي. رپورت له افغانستان د امریکایي ځواکونو وټل یو ستراتیژیک ناکامي بولی. ورسپانه زیاتوی چې په هر صورت سپینې ماڼۍ حتی د رپورت له نشر مخکې یې په محتوا برید وکړ. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ادریان واتسن د جمهوری پلوو دغه رپورت له دروغو او خیالي ادعاو ډک وباله. سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې د رپورت یوه بې اساسه ادعا دا ده چې جمهوری پلوي وایي له افغانستانه په وتلو سره د امریکا امنیت ته ځکه تاوان رسیدلی دی چې القاعده دغه هیواد ته ستنه سوی او افغانستان اوس د تروریستانو په ځاله بدل سوی. خو سپینې ماڼۍ ادعا وکړه چې د استخباراتو څېړنې ښیي چې القاعده بیا په افغانستان کې ځای نه دی جوړ کړی او ایمن الزواهری د شبکې مشر یوازینی مهم کس و چې غوښتل یې هلته خپل حضور بیا فعال کړي، او په واقعیت کې اوس د القاعده تر 200 کم لوی غړي په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم احتمالا د طالبانو لاسته د کابل سقوط مخکې په افغانستان کې وو. خو ورځپاڼه وایي چې دلایل او نښې څرګندوي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل سوی. ورځپاڼه د پاکستانی طالبانو چې د اسلام آباد ضد فعالیت کوي او دغه راز د داعش د خراسان ډله یادوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو خلاف اهداف تعقیبوي او د طالبانو او امریکا ګټې تهدیدوي. په داسې حال کې چې د هیل ورځپاڼې له افغانستانه د وتلو په هکله د دیموکراتانو او جمهوری پلوو ترمنځ د اختلافاتو په هکله مطلب خپور کړی، نېشنل انټرست خپرونه لیکي چې نه افغانستان او نه طالبان دا غواړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 په څیر بریدونه وسی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چې افغان طالبان په خپلو دریځونو کې ثابت خلک دي. دوی کله ناکله عملی اقداماتو ته مخه کوي، خو هیڅ شی د دوی په دینی فکر کې بدلون نه دی راوستي او نه به راولي. د لویدیز مرستې کېدای سي د دوی د دریځ ځینې تند او تیز اړخونه یو څه نرم کړي، خو دا کار هم نه دی سوی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د طالبانو فرهنګ او قناعت په ګډو دینی او قومي ارزښونو ولاړ دی. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ځای ورکول چې د امریکا په وروستي برید کې ووژل شو، په همور وخت کې د طالبانو او واشنگتن د اړیکو د رغېدو او له دوی سره د امریکا د مرستې هیله ځکه له منځه وړي چې زواهری په امریکا د سپتمبر بریدونو او نورو بریدونو کې لاس درلوده. خو خبرونه لیکي چې د زواهری او د القاعده شبکې د نورو غړو څخه د طالبانو میلمه پالنه په دې معنی باید ونخستل شي چې دوی غنی په امریکا باندې د سپتمبر د تروریستي بریدونو ملاتړ کوي. نېشنل انټرست زیاتوي چې په واشنگتن کې شنونکي میلمه پالنه او د تروریزم ملاتړ یو شان غني، خو دا دواړه له یو بل جلا دي او د دوه هیتړون دغه موضوع مبهمه پریږي.
میدان وردګو ولایت کې شپږویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې اوس د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویلي چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري. د هغو لپاره هم د رغیدو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي. ځکه چې
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غاصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیر دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ او یا سیمې دي تاریخی سیمی دی هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې سب دی راجستر دی. دغه سربیره دغه درغتا غونډه هم د چغه یو خرګوټه د ځمکې لاندې تقریبا و اته پوړې لاندې یو خرګوټه د 2 کیلومتره او د بخیر قدمت لري. په خو عدالت یو پچایي تیر شوی دا خلکو په وینا موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. غوی موږ ته ډاډ راکړه ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي خو بیرون چې یو څه جوړ شي خلک به راضي سایل ته د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
زه بهوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بېخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کور نه ګټ کو د چا پسونه یوړو مو خپل کور وړای د ورورې و دا مرسته نه در سره سوي. طالبانو چې دا اله د سیمو سره کومک وکي مرسته وکي تیر حکومت خو سي غږ بیا واري د مسکینانو د سي لابزبولو د استیاله به کومک کوي.
بلې السلام علیکم ورور جان جوړې په خیره تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه کړ شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه موږ دا وختونه چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونه باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا وختونه دا وروره
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده. په 300-400 متر خلک برمی وي یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم جو خړسی
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پر لپسې ورختونو او د شدید سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګ د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړي ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوي چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په ځمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، دویم نیمایی ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. وړاندې نور بس دی 19 پروګرام اوري، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته.